تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید اړې ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیرې کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د شوزو د ژوند د بدلولو لپاره پر پیلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې شزي ځینې محل په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه شزي هیر نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. لاندو خبرونه ته مو خراغ لاست وایم. د طالبانو د حکومت ویان په ترکیه کې د علماو یوې غونډې تجمنه کړي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوه مغونډه د ترکیه په دیاربکر کې نن جوړه شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د غیوات په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماخام د چاودنې له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر اته ویشت تنه ښودل شوی و. لا هم پنځلس کسان په کان کې دننه ایسار پاتې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د اوسو پنځه ویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت اعلان کړی چې د مرستو په کڅوړه کې هایمرس ګرځنده توغندي سیسټمونه، مهمات، غروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
The Lobo, the Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روان خبرونه کې مو بیل بیل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه به د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زی سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنی موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګا کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ تیر ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. دموګاګله ازادي رادیو ناوړې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکو 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینو کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي. څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میکام صاحب ډیره مننه کوم. ودان ګر کدا بل وخت مخکې ز ډاکټر شاین اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به ز مشرانو شریکو مو دی غو پرواله او دی غته ارتیاسته د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومېسټک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنی کرکټ کې ځینې نوې شان په ځای کړی دی. خو دا چې موږ کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کم سټرکچر چې اوس دا سره کم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکوو، او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي، او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، داسې نه چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه، او دویمه خبره دا چې موږ ښوونځي ته خیر بل کال کې پلان نیولی ده. البته ما مخکې یادونه وکړله چې وخت نه مخکې لکه زه ټول شیان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم، نو وخت به مو نیسي. بیا بل ورځ انشاءالله هغه سره پوره تشریح کله چې دغه پرور راشي. دغه موږ ښوونځي ته پروګرام لرو چې ښوونځي کې بل خیر سره د ښوونځي کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې، او بیا به ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نوښت هڅه هم کړې ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېرې، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیا سره میکس یو مرد سي، نو دینه ټیمونه بیا جوړېږي. چې په راتلونکي کې خو به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره به یعنی پرتلی کې ور سره، نو د نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نور ځینو کې خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي، په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانه، او له هغې نه بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه فرست کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي، چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه، د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول، سکال خوونه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ په سکلا شروع کوو، خو خدای کول پراتلونکي ونی کې پس کلاس کیمپونه پدی ونی کې کیمپونه شروع کیږي، او راتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه به موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې له خیر سره لیس ای وکړو، نو بیا دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو. نو موږ اړ یو سکال نېشنل ټي 20 ونی کوو، کوشش به مې خو زه فکر نه کوم چې ته موږ رښتینی وو سوشا چې ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل ټي 20 سکال وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کې نه ول چې له خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي، په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولای شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې ترکار لاندې دي؟ لا
دسه په لوبغالو کې کار تل کیږي، په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونت کیږي، دغه نه مخکې څه ریپیرینګ کیږي په لوبغالو کې، او د لوبغالو اړتیا ده کیږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر لوبغالي لرو، که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو، صحیح په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر لوبغالي لرو، بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده، چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي، په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره، خو موږ خپل ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډیر ښه لوبغاړی لرو چې ټولو خلکو لیدلې ده، ډیر ښه سټنډرډ لوبغاړی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغاړی لرو، په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی نن کار شروع کړو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغاړی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقي د لوبغاړي یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډیر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسیدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لري؟
مرحله دیواله چار دیوالیم تنه وکړه، دیوال پنیم تنه جوړ کړل، غړ دیوال ته جوړ شو، ایم نه پکې وا اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوې دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لاغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څو وخت سمو د ورسره شروع شي، چې له خیر سره نوم کول شي جمعې ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر پور نشته ده، چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته ده، او نو پکې دا چن ناسل په لا تر سکم جی نشته ده.
دا کارونه خو به کې جار ست تاسو د اکیډمینو یادونه وکړه، یو انتقاد دا هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډیرو ولایتونو کې نه لرو، په هغه کې چې لرو هلته ډیر کار ورته نه کیږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزون کې نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته سم موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزون کې ورته لرو، په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزون کې، بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزون کې ورته لرو، مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده، دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو، د لوړې کچې روزن کې دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغه ته مونږ روزن کې لرو، په کندهار کې اکیډمي لرو، هغه ته روزن کې مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه اوسې چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلې دي، کله چې فنډ وغه زیاتېږي مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوچی برابر ووسی.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیدي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمينه مساعد هم نشوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمينه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کاغانوی دی کولای س ل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی وي له هغې څانګي زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولای سي له هغو پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي، نوې مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لابان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% د 40% اله کار ته جذب سي او 40% بیا هم بیکار کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای، شخصي پانتون وای، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بل اخره نیو مهارتونه زده کړي. تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي دا وګورئ چې کوم ځای کې د لسون سره مخ ته. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانی دنده نه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی په اخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه ل لوړ زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دي کارافرینی یا د کار در منځ کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي، زدانه ونس افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي. اما دنده ده، یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي د ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته اول نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
زخمونه مې جوړ نه وي خیالونه ستړي شوي. شاگرونه استری شوی زخمونه می جورنه دی فریادونه استری شوی زخمونه می جورنه دی فریادونه استری شوی زخمونه می جورنه دی فریادونه استری شوی